کال یا ورن کال تاسو په سر شمالی کې شرکت نه کړی هغه هم مکتب ته نشه تاسو یعنی تا و هم سم اتم سم موبایل دی بیسونزی موبایل دی شش کال دغه سنزرلی چې د ایران دولت تاسو سره چې قانوني اسناد نه لري دغه پرابلم تاسو ته پیښ کی دغه مسله او دغه مشکل تاسو ته پیښ کی چې تاسو وانه سي مکتب
مننه نورزای صاحب او ورسته پښتنه دا چې د ممنوعیت د کوم عمر یا کوم ټولګیو د ماشومانو لپاره دی
ممنوعیت ستا اکثر هغه اول سنفیان دي چې اول سنف تزي او د هغو لپاره دی چې نه پیژدي او دوم په دا مسله ده چې که چیرې تاسو پروش کال او وړن کال په سروي کې شرکت نه دی کړی نو خبره د سروي ده ایران دولت ډیر کوشش کوي چې د مهاجرو کموالی راولي په ایران کې او دغه هیڅ نو ډول اسناد ورنکي چې دوی ته قانوني زمينه فراهم شي دي لپاره چې دوی تحصیل وکړي او شش کال غواړي لار سي پنځم شپږم اتم نهم لسم صنف ته د ایران دولت ساسو مخنیوي کوي وایي تاسو باید په خوا په سروي کې شرکت کړئ چې شش کال مو اجازه درلودلای چې لار سي
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزای وو وروستای راپور دا دی چې د کونړ او نورستان ترمنځ لاره شاوخوا 100 کیلومتر ده خو د لارې خرابوالی د سبب سوی چې خلک پکې په ساعتونو مزل وکړي روحلان وری تفصیل لري
د کونړ او نورستان اوسیدونکو وای د پارونه صداباد د سړک د رغولو په اړه د دولتي چارواکو لبیا بیا ژمنو نه هلی شوې دي دا مهمه لار چې په نورستان سربیره د کونړ د پیج درهم لا صداباد سر نخلوي ل کلونو راهیسی په خراب حالت کې ده او پر پراته ولسونه لګن ستونزو سره مخ دي د کونړ اوسیدونکو محمد یاسین سجاد وای
صداباد او د پیج درې عمومي سړک دا د ډیر وخت نه تخریب ده په ډیرو ځایونو کې ستونزې دي هغه چې معذب دی پیداراتو کې دوی دغه سرک د تخریب لوجه نشي کولای چې خپل وظایف په تاب خپل وخت رسیدګي وکړي ترڅنګ د مریضانو د سپینګیرو د زنانو ډېرې ستونزې دي چې دغه سرک په وجه باندې دغه ولسونه دغه پرتی ولسوالۍ په دغه سیمه باندې دوی د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو محمد موسی وای
زموږ ډېرې ناروغان روغتون او ډاکټر ته لرسیدو وړاندې په لار کې مري او کوم چې ډاکټر ته په ډېر ستونزو سره ورسیږي غلبد وبتر شوی وی موږ د سرک د کندو کپرو لوجه ډیرو ستوندو سره مخامخ یو
د اسداباد او پارون ترمن سرک شاوخوا 100 کیلومتره اوګدواله لري چې غرنې نورستان له کونړ سره وصلوي د دې سرک د پخولو لپاره وخت په وخت سرویګان شوی او چارواکو یې د زر رغولو اجمنی کړي د کونړ د ولایتي شورا په خوانی رئیس جمال الدین سیار وای
دا وخت د سی د سرک زیات خراب شوی دی دا ستوند چې دی د بیخي زیات دی او بار بار موږ سره مرکزی دولت وادي کړي چارواکو وادي کړي تر وسه دغه وادي نه دی پوره شوی او دا سرکونه مغه سوران او کندواله پراته دي
په کونړ کې چارواکي وایي چې د نورستان لوري د دې سرک جوړولو کار له دوو کلونو را پدې خو روان دي او د ټولګټو وزارت ورسره ژمنه کړي چې د کونړ لوري به ډیر زر چاري پیل شي د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
د پیج او نورستان سرک چې د ډیزاین شوی دی وزارت فایده می سره چې موږ خبرې شوې دي او وایي چې موږ کوشش کوو هر څومره زر شکی چې په دې باندې عمل انکار شروع کوو یو دوه درې بخشه چار بخشه لس کیلومتره ده دوی خو ویلي دي چې موږ کوشش کوو چې زر شروع کوو
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی وای د پارون لوري د سرک په دوه برخو کار روان دي د هغه په خبره چې په ژمي کې د کار نه تر سره کېدو او په لار کې د غرونو د زیاتوالي لامل کارونه د زند او خند سره مخ کیږي خو بیا هم چاريخي روان دي
د نورستان کونړ عمومي سرک بل خصوص د نورستان په اراضي او جغرافي کې سلور لاټونه دي چې دوه لاټونه عملا کار ور باندې جریان لري چې دغه دوه لاټونه تقریبا 20 کیلومتر جوړي او تقریبا 40 تر 50% کارم پر مخ تللی دا او یو قسط پیسې میستلې ده د شرکت والا اما دوه نور لاټونه د ډیزاین باراورت نه وتلی ده تر اوسه پورې تدارکات ملي هغه پاس کړی نه ده
د کونړ او نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د اسداباد او پارون ترمنځ د غزیدلی سرک لکندو کپر او نه جوړیدا شکایت کوي چې په کونړ کې کلونه وړاندې د نړیوالو ځواکونو په مرسته شاوخوا 200 کیلومتر سرک پوخ شوی وو چې اوس یې ځینې برخې تخریب شوي او د کونړ خلک وایي که دولتي ادارې رغولو ته پاملرنه ونه کړي د نړیوالو په مرسته دا جوړ شوي پاخه سړکونه به یو مخ بیرته په خامو سړکونو بدل شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجله یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخوري کړي. د مجلې په پیل کې د القابو ارزښت او تاریخ ته تم شویو.
تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ کته سی وګوري، منځنۍ تاریخ وګوري، وسنۍ تاریخ به خل القابو نه ډک ده.
د مجلې ځانګړې راپور مو د ډولۍ فرهنګ ته ځانګړې کړې ده.
نن یې زیوی جړاګان منه خوزان مرکاولم چې وس بلویګو د کی قدرت کا مکل شته دي ډېر ډولۍ ولویګ.
په هنر جاج کې د ادبی فنونو په ارزښت بحث کوو.
د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیر راي کو.
په ځرپانه کې به د خوګو ماشومانو لپاره د مرغۍ شیدې کیسه واوري.
زویا په کور کې لرګي خلاص شوی دی، ولر شه د غرنه لرګي راوړه. ابراهیم وویل خدام ورې زبلار شم لرګي براوړم.
او په پای کې به د مسکا د ورځې په تاریخ او ارزښت له لیمی علیزی سره خبرې وکړو.
ارزښت ممتاز موږ یو مسکا کولای شي د نور لپاره د خوشحالي سبب شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونه د مسکا نړیوال ورځ د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ د مسکا نړیوال ورځ منځل کیږي. د دې ورځ هدف دا دی چې په خپلو شونډو هم مسکا خپره کړو او هم نورو ته مسکا ورکړو. په همدې هیله خپرونه پیلو. تاسو به د لقب په اړه ډیر اوریدلی وي. آیا کله مو پرې فکر کړی چې لقب څه ته وایي او څه وخت د چا لخوا او ولې چا ته ورکول کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نوریه جبارخیل به په یو تفصیلي راپور کې را ځواب کړي.
لقب چې جمع شکل یې القاب دی یوه عربي کلمه ده چې هغه دویم نوم ته وایي کوم چې په ټولنه کې د یو شمېر ځانګړو اعمالو له مخې د ټولنې د نورو وګړو له لوري یوه شخص ته ورکول کیږي. که څه هم د دغو لقبونو ورکړه له ډېره پخوا راهیسې موجوده وه، مګر دغه القاب په افغاني ټولنه کې هغه وخت زیات شول له کله نه چې د اسلام مبارک دین په افغاني ټولنه کې خپور شو. لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت راته لقب را پیژني او هم یې د تاریخ په اړه وایي.
لقب خپره د انسان د کارکردګۍ یا دغه د شخصیت په ځواب کې ورکول کیږي، یا یې ولس ورته ورکوي او یا هم دغه د یو کمال له مخې اړوند ادارې ورته ورسپاري. دقیقا تاریخ نه لري چې موږ فیصله وکړو چې دا په کومه نیټه یا په کوم کال د لقبونه شروع شوي دي. داسې ویل شو چې د انسان د پیدایښت سره یو ځای ورکړل شوي دي. د حضرت آدم علیه السلام خپله د الله جل جلاله یو لقب لري، تر هغه وروسته د حضرت نوح علیه السلام لقب لري، تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. بیا په افغانستان کې په تیره که موږ د یما بادشاهۍ ته فکر وکړو، په هغه وخت کې هم د پادشاهۍ په نظام کې ځینې خلک وو چې القاب لرل. تر هغه وروسته زموږ لرغونی تاریخ که تاسو وګورئ، منځنۍ تاریخ وګورئ، اوسنی تاریخ بیخي له القابو نه ډک دی.
د نوموړي په خبره چې القاب په دریو برخو ویشل کیږي چې د رسمي، ولسی او علمي څخه عبارت دي چې په اوس وخت کې په افغاني ټولنه کې د غدري واړه موجود دي.
موږ ځینې رسمي القاب لرو چې دولت خلکو ته ورکړي، خو دې تاریخ ډیر لاندې لاند په دې معنا چې ممکن د دیش کال څخه وانه وړي، لا ته دې هم کم راځي. ځینې ولسی القاب چې دې پیړۍ ته تیرې شوې دي او موږ هیڅکله نیټه ورته نشو دقیقه ولای، لکه خادم دین رسول الله، د جهاد اتل، د افغانستان د ازادۍ اتل، بابا چې موږ احمدشاه بابا، میرویس نیکه، د نیکه لقب خپله د ولس په خود لوري ته ورکړل شوی دی. تردی وړاندې مونږ خوشحال بابا ته د فکر کو دغه بابا لقب خپل د ولست دوري خوشحال خان خټک ته ورکړ شو دی. تر خوشحال وړاندې پیرو خان ته که تاسو فکر وکړئ پیرو خان ته د پیرو خان لقب خپل د بایزید نامه سره یو ځای شوی د پیر خپل لقب د بیرو خان وروسته سره یو ځای شو. دا القاب چې زمونږ په تاریخ کې ورته ورکړ شوي دي. لږ را وروسته مونږ بیا ځینې نور القاب پیدا کړل چې په علمي کچه مونږ خلکو ته وکارول. یو عالم سړی چې د هغه شخصیت خیر لاسته راوړنې لرلې د هغه د علمیت له مخې مونږ هغه ته اعزاز په توګه القاب ورکړي چې زه په افغانستان په اوسني تاریخ کې کار درته د بیرګې په توګه د علامه استاد پوهاند عبدالحی حبیبي علامه استاد پوهاند صدیق الله رښتین نمونه درته یاد کړم. ځینې القاب مونږ اوس دولتي پیدا کړي دي چې ډېر تاریخ ممکن پنځلس کاله بلکې نیسي. چې کله ولسمشر قاضي له لوري ځینې دولتي چارواکي چې هغوی یا اهلیت لري یا نه لري خو د دولتي کچه هغوی ته ځینې القاب ورکړل.
حسرت وایي چې په معنوي لحاظ یو شمېر لقبونه چې د تحقیر لپاره هم کارول کېږي شته چې له مخې د اړوند شخص بې کفایتي کمقلتوب او نور معلومیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې په عربو کې القاب زیات کارېدونکي دي او یوه ځانګړې اسلامي صبغه هم لري.
پیغمبر علیه الصلاة والسلام به غیر له خپل نومونه نور نومونه مثلا عائشه رضی الله تعالی عنها ته نوم یې ښیده. حمیرا به نبی علیه السلام ورته ویلې. داسې زوجو ته خپل نبی علیه السلام کنیا یا لقب ابوالقاسم و او سره لدینه چې محمد صلی الله علیه و سلم نوم و خو کنیا ابوالقاسم په عربو کې دا یو عادت و او دغه عادت به اسلام کې هم پاتې سو. معمولا یو اضافه نوم غیر خپل نوم نه نور لکه په اسلامي تاریخ کې موږ وګورو د سې القاب دي حجۃ الاسلام شیخ الاسلام زین الاسلام فخر الاسلام داسې نور نومونه شیخ الامام مولانا مولوی ملا.
د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د ژبپوهنې د برخې استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې القاب معمولا په ګرامري لحاظ ستاین نمونه دي او د استعمال له مخې د ټولنې نور وګړي د یو شخص لپاره استعمالوي.
لکن یو شمېر لقبونه دي چې د لقب په حساب باندې هغه اصلي خپل نوم نه دی مګر د کشرانو لخوا نه مشرانو ته ځینې نومونه دي او هغه د احترام لپاره د مشران دي نو د احترام لپاره دوی دغه نمونه کوي چې دا رواجي نمونه دي چې په دې ټولنه کې مروج دي. مثلا مشرانو ته اکثریت چې د سپینګیری خلک هغوی ته مثلا د بابا لقب ورکوي وایي یا کاکا ورته وایي یا ماما وایي دا ډول دي. خو په ځینو کورنیو کې بیا دا چې مثلا دغه بابا او د کاکا او ماما سره بیا ځینې نورې کلمې نمونه استعمالوي مثلا لوی بابا یا مثلا وروکی بابا ځکه چې هلته څو کسین او دغه لپاره چې تفکیک وشي.
د نوموړي په خبره کله چې یو کس ته لقب ورکړل شي نو په هغه ټولنه کې بیا څوک په خپل نوم اړوند شخص نه یادوي دا ځکه چې پر وړاندې بی احترامي کیږي. دا چې په کورونو کې خزینه او تڅ ډول القاب ورکول کیږي اغلی زرغونه زیاتوي.
زمونږ په ولسی اغه سیمو کې اکثریت نمونه مثلا وایي چې مشرانو ته مثلا ابیو ادیو که څوک پیژنګلو یا نه پیژنګلو خو چې مشرانی مثلا چاته ابی وای چاته ادی وای چاته انا وای لکه دا نمونه اخستل کیږي د دې لپاره چې هغه مشران دی خپل نوم یې څوک نه یادې.
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر تصغیری القاب هم شته چې په کورونو کې د مشرانو لوري ماشومانو ته ورکول کیږي او یا هم ځینې نمونه کوچنی کیږي.
یو خو د مهربانۍ او د مینې په خاطر باندې اکثریت مثلا یو څوک یو ماشوم د نومې فرض کوم ګلالۍ ده هغه ته ګلو وای یا مثلا الکان کوي سیفالدین دی هغه ته بیا سیفو وای مثلا د سی هغه شادي حتی د حیواناتو نمونه هم ورته کاری مثلا پیشوګۍ مثلا چنچلای یا فرزان مرغی یا فرزان د سیو شی ورته وای.
ډاکټر زرغونه وای چې د القاب په کارونه کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي نه دا چې په غیر شعوري توګه دی القاب وکارول شي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو همایون بهادوري وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر مشرانو ته ځانګړي القاب ورکول کیږي.
مونږ مشران ته بعض ته د مشرتوب په خاطر باندې د القاب ورکول نه چې اکاو لالا ده. نو بعض کې د مو ماما نه ویم خو هغه ته مونږ د ماما لقب ورکول شو. بعض ته د خپل هغه د خپلوانه یا د نږدې د دوستۍ هغه له لحاظ هغه ته مونږ اکاو لالا وایو چې هغه د مونږ د خپلوان نه وي. هغه ته مونږ کاکا کلمه استفاده کوو او بعضې ته به بیا چې مشر وي هغه د احترام په خاطر مونږ څه هغه ته اکا وایو چې اکا هغه ورسره استعمالو.
دی وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمېر په معنوي لحاظ خراب لقبونه هم رواج لري، لکه ځینو کسانو ته د شین لقب ورکوي چې معنا یې ډېر کمقل توب دی. دا چې په ولس کې ولی القاب ورکول کیږي څلوروش کلن ځوان محب الله امیری په اړه وایي.
او ځکه موږ خلکو ته خلقونه ورکو، یعنی مشرانو ته بعض ته یا هغه څوک چې په ټولنه کې مخکښ وي د دې لپاره چې د هغوی احترام وشي. یعنی بعضې کسان چې په یو ټولنه کې پریکړې کوي او کارونه مخکې وړي، د خلکو ستونزې حل کوي، هغو ته د خادم یا د خلکو مشر
لیکوال او څېړونکی ضیاءر رحمان حسرت بیا وایي چې یو شمېر رسمي القاب پرته له دې چې د اړوند شخص ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي ورکول کیږي چې دا چاره بدې پایلې لري.
ځینې القاب دي چې هغوی مثبت اغېز لري، ځینې دي چې هغوی منفي اغېز لري. مثبت اغېز د هغو القابو دی چې هغه لقب د شخصیت له جوهر سره سر خوري، دغه انسان له شخصیت سره سر خوري. یعنې دغه لقب که مونږ ورته کارو، هر څوک فکر کو را دې باندې دا لقب تطبیقېږي. که مونږ فرض کړو لوی استاد پوهان صاحب رښتین ته، که مونږ هغه ته د لوی استاد یا د پوهان یا د علامه لقب کارو، هغه کې د هغه کارکردګي یا د هغه شخصیت یا د هغه همت د دې غوښتنه لرله چې باید دغه رقم ته یو لقب ورته ورکړو، چې دا په هیڅ دور د تاریخ او یا هم په هیڅ یو کټګورۍ کې د اهانت په توګه نه کارول کیږي.
د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې یو شمېر القاب چې د نفس غرور پیدا کوي د اسلام له نظره باید ونه کارول شي. هغه وایي
د اسلام نظرانه مخالف نمونه نه دي، مګر هغه نمونه چې اسلام منی کړي، لکه شاهین شاه داسې نمونه پیغمبر منی کړي دي، لدینا احکم الحاکمین دا نمونه دی، الله رب العزت نمونه دی. په دې نمونه سره باید احکام الحاکمین او دا رقم شاهین شاه داسې لقبونه او شبیه دی لقبونه چې هغه ډیر عزت او سرلوړي او غرور د نفس پیدا کوي، له دې نه باید مخنیوی وشي.
فولکلوریک ادبیاتو او لرغونو فرهنګي روایتونو کې به مو د ډولې په اړه حتمی اوریدلې وي. د ډولې کلمه لا هم زموږ د ولسی ادب یو معمول کلمه ده. په خو به د واده په مراسمو کې ناوی د شاکور ته د ډولې په وسیله انتقالې ده. د تیز رفتار موټرو پر امنځ کې دوه سره دا دود یو څه کم شوه دی. راځي باز محمد عابد غوښ شو چې د ډولې دوه ته تم شوه.
بسم الله
دا سندره کلیوی خو عمر خړلو میرمنو ته د خپل اولادونو د خادو یاد تازه کوي، نو بلې خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناوی توپ د ارمان غټي هم رټو کوي. دا سندره په خوا په داسې موقو ویل کېدله چې ناوی به د خاون په کور کې له ډولۍ څخه راښکته کړه او قدم به یې ورواخیست. ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوانه رواج لري او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي. شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري، د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یوه کور نه بل ته بوتللې.
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوسې کړلې، په زانګو باندې وتړلې، ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو، هغې باندې به د پاسه به یې رنګارنګ شالونه واچول. ډولۍ پسې به ډله خلک روانو، ماشومان به هم پسې روانو. که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و، نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یې لارې ګرځول.
خو د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یو میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي.
او لکه خپله موږ په ډولۍ کې وړي یو، ځینې ځینې لرې وي، ځینې نږدې وي. جړاګانو منې خو ځان مړ کول موږ چې اوس بلویږو دې کې خو ډېر کم عقل شته دی، ډېرې ډولۍ ولویږي او لاندې ګزار شي، لختۍ لولږي، غاټې غلغل مغل پکې پیدا شي. ډار څنګه نه جوړي، ښځې زړه چوي، خدا که هغه مېړنې زړه تور شي پسې ته دغې غم کوي. اوس خدا د موټر حساب دی، مخکې خو ټول عامه خاص ډولۍ وه د خوګیانو.
دا میرمن وایي چې کله کله به یې له ناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشومه جنۍ په دې خاطر کېنوله چې ډولۍ وړونکو ته ناوي درنه ښکاره شي.
دا یو ګپ غوندې برابرې ده. خل بعضې خل چې دا جلکۍ وړه وي چې پرېشې تیږه او سوچ درنده وخېږي چې بیا دغه ورا خلکو په اوږه وړي وي که نه، چې هغو ته یو پریکاټ معلوموي چې یاره موږ داسې درنده که هغه دونه به څرکې وي. خو دا موږ ځکه د ماشومانو سکینه وي، هغه سکینه چې دا او تیږې وسای چې وزې تاره.
د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی بیا وایي چې په ښار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کېږي او د پلار له کوره پکې راوستل کېږي.
عبدالهادي اسریما په ښارونو کې دود ده چې کله واده تیار شي نو د الک کورنۍ ګاډی ګل پوش کې او دغه شاو خپله په همدغه ګل پوش ګاډي کې کېنول شي او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوې کور ده روان شي سره د ګاډو د قطاره. هلته چې ورسېږي نو لږ ځنډ څخه وروسته ناوې او شاو دواړه په مغه ګل پوش ګاډي کېنول شي او د شاو کور ته روان شي. لاره کې ښار ته په کوم مهم چوک باندې چې هلته یو دوره دوی وهي تر څو خلک وپوهېږي چې د واده یوه قافله تېرېږي.
خو د ننګرهار د خیوې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې اوس یې هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی.
زما نوم سید حمیدالله پاچا دی. زمونږ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور اوس هم ژوندی دی، ځکه ژوندی دی چې دغه زمونږ د سیمې شاوخوا یو څه کلي شته چې هلته د موټر د تک لاره نشته. کله دا کلي کې واده وي نو همدغه ډولۍ چې د هغې د خلکو ترمنځ دومره صمیمیت، دومره مینه او دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي، یعنی دا ماشومان، دغه ځوانان، دغه سپینګیری د ډول او د نغارې په ولو سره خپل کلي ته راوړي.
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لاره پیدا شوي د ډولۍ وزه موټرو نیولې دی، خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولۍ و کې راوړل کیږي.
ادبی تو لارویان به اکثر وخت لدغی پختن سر مخ کیږي چې ادبی فنون نو ولې لولو یا د ادبی فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه ده، خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څیړونکي نجیب نایل سره د ادبی فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکه. پوښتنم کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوي شاعرانو، ادیبانو، فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي، هغوی کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو. د اړتیا په اړه راته ووایه، فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کې کار کوي؟
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه یوازې مونږ دا شی یوازې ادبیاتو پورې مختص کو. فنون چې دی مونږ په ورځنۍ ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو. هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ورکوي، هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي دي. مثلا مونږ په فنون کې کنایه مونږ په ورځنۍ ژبه کې لرو. بلابل برخه چې دی مونږ دغه شان چې دی تشبیهات لرو. خدا منګه چې وایي چې مثلا اړتیا څه ده، د دې اړتیا دا چې دا ادبیات چې دي بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو، داغه وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیره کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنۍ ژبې نه رامنځته شوي دي او به ته مونږه تطبیقي اړخ په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو. او د دغه په نظر کې نو سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا مونږه دغه شین چې دي چوکاټي کو.
اوس خبر په تایید کې چې ته موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړی کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبه ته غښتلتیا ورکوي، قوی کوي، او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومی خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا موږ په خپل وینا کې چې ده تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک هم کار وکنو،
بالکل،
خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو،
بالکل.
مثلا په عام ولس کې یو خزه وی چې دا فلانه داسې ده لکه لخته
لخته
تشبیه وکړه کنه، خو په ډیره ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي.
هو، په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی ویوالي د ځینو شیانو پسې ګرځېږو. الته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې ده د تشبیه ډیره سیقل شوله، یا غش ولا دا ډیره مبتزله شو،
د
ابتزال تر حد ورسید، ډیرو خلکو وکاره. نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادایي کوي، یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي، ډیره تکراریږي، نو دا شی د دې خوند منځزي. هغه موږ ته دغه علم موږ ته دغه هغه راکوي چې باید موږ ځینې نوي نوي شیان را پیدا کړو، او دغه نوي شیان په نظر کې نیول رامنځته کېدلو سره ژبه لا خوندوره کیږي.
مې سبزم ملته یو خبره کوم، کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي، د بینوا صاحب د شمیر نورو مشرانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې پام دی وخت کار کیږي. مګر هغه تیوري چې له هغه وخت د بینوا صاحب له وخت او تر اوسه پورې شمیر مشرانو چې په لار پښتونخوا کې کار شو، هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمونږ ټولنه بدبختانه، ما چې درک کړی ده زما استادانو ته په احترام باندې، دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوي شیان پسې ګرځي. هماغه مثال، هماغه تعریف او هماغه سي د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې. په نوي شیر کې چې دي هم دغه نوي شیان شته، خو دوی خواري نه کوي. په دې باندې چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شیر پاتې تالیفات شکل لري، نوي شی پسې دوی نه شي ګرځېدل او نه ګرځي. منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په واکې دا په دغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا عروض دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الترامنځ شوی دی، مونږ د امغه د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي. خو مونږ د څه کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شین شته چې مونږ کول شو هغه د لپاره خپل نمونه کېږدو. الته نشته ده، دلته مثلا نوس راغلی ده، نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما، او د دغه کوم زمونږ شاعرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سیزونه رامنځته کی، د دې لپاره باید دوی نوی نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شو د لپاره نوی تیوري رامنځته کو، نوی تعریفونه رامنځته کو، او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې دا منځ شوی وي دغه چې ده د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې. د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څنګه څه کار وکم، نو په هغه کې مخبل نوی مثالونه پیدا کړو، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
مې سبسه همدلته خبره کوم، د هر دور شاعري ځانګړې وي، او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ یې وسم لولو. مثلا رحمان بابا دې موږ یې وسم لولو، یا دې تورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کو، او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې دی، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده. نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې، هغه څه چې هغه په خوا شوی دی هماغه د حمید بابا شاعری ده چې هماغه څو بیتونه چې مشخص و اشخاصو پکې صنعتونو دا شان پکې انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي پکې. البته همدای راخصی دي زموږ په اوسم شخوند وو د بدلون لپاره څل لار پکار ده. زموږ اوسنی شاعران هم یعنی د اوسنی شاعری مارتیا لري چې فنون پکې وټاکل شي، صنعتونه پکې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه پکې شته، نوی نوی برخې دي پکې. د دې لپاره څه کول پکار دي؟
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع و معنی دي. جامع و معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او اوس مغه د تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستل. مثلا 2+2 د حمید بابا په وخت کې 2+2 څلور او اوس 2+2 څلور دي. دغه د سنتونو مسله چې ده د په اوسنۍ شاعری کې چې ده هم شته ده، په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو، موږ باید نوي فکر را انتقال کوو. هغه چې هغه وخت کې رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شیان چې دي په تاریخي لحاظ باندې دغه سم مخکې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یا متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ لپاره بنسټی ښه، نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کولای شو او دغه سم موږ ته ښیي چې مثلا تاریخ پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه سي چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حسب حال په هغه کې مثنوي ده، په هغه مثنوي کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ول شوی دغه خکر کتنه کوي دی. د مثلا چې پخوا چې یو شعر روس پینه تدبیکیږي او کچه ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي، هغه چوکاټ کې چې ده جګیږي او ټیټیږي دغه مسله ده د بهرونو مسله. نو دغه سی موږ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی دا سیستماتیک دا شعر راغلی ده. نو سیستماتیک چې راغلی موږ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانه خلکو موږ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو، هغه سی شاین وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته ده. ستا مخکینی خبره په تایید باندې چې مثلا هر شعر چې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي.
موږ دغه د عروضی شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعری چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیقو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل څه پیس خجیز جوړښت دی، دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دي د عربي ژبې قواعد واخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي، هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته تطبیقو، کوم اړتیا لیدل کیږي؟
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته دی، د عربي علم ده، انکار ته نشي کېدلی. په عربي کې تطبیق ډېر وړ دی، په پښتو کې د تطبیق وړ ده. اړتیا خبره چې ده دغه ده که څوک یو مثلا ادبیات یو محصل یو سبات یو ځکه مخکېږي، نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخه کې کار شوی دی او باید یو محصل دغه ولود د علم نه باید خبر اوسېږي. او دا چې د تطبیق وړ نه دی نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مواره که هغه په قربانی پوشي، نور په عروض باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پوهیږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا د تشریح کې تدبیق کې په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک ډیر نه وي نه چې مثلا په عروض دي هم ډیر پوهیږي. نو زمنګ د شعر کم جوړښت دی، هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی، کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نورو زموږ نورو سازان چې پښتو شعر چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقیږي ور باندې او په هغه کې جوړ راځي. او نو فلهذا نور سیستمونه د خو په دغه کې چې زیات چیرن ته اړتیا شته ده چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې د خج فشار مسله ده هغه تکراریږي، دغه باید څنګه څه خلکو ته خو واضح شي.
مننه. ترنو مشمانو نن یو ځل بیا تمنا وحید راغلی او ساسو لپاره هغه یو ځانګړي کیسه راوړی ده. دا کیسه د مرغۍ شیدې نومیږي. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا یې خپلو همزولو ته هم وکړو.
زرپانا د مرغۍ شیدې.
په ډیره پخا زمانه کې یو هلک و په یو کلي کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یوه سپین سرې مور وه، نورې سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیارکښ و، ډیر کار به یې کاوه. مور یې هم ورنه ډیره خوشحاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران و. هغه مهربان او زړه سواندی هلک و. وختونه د غشان په ډیر خوشحالۍ تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هم هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دما وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې ښه کلک ویده شو، یو ناڅاپه دیوره پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتوه او بې هوشه یې کو. کله چې ابراهیم په هوش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دې نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دی ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیونه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دی وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دی ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامت ژوندی ووسې؟ دیو وویلې، هو، ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامت ژوندی وي. خدا چلم، زه تا ته هم داسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوې. دیو وویل، سمه ده، خو ته ماته هغه چل وښیه چې زه هېڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅښلې نو ته هېڅکله هم نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ماته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوې. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم دلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم، او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې. زه غواړم چې تر قیامت ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو وویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو، دیو چانه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې ولپا زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس تا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ماته ستوری کته کوې، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅښلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټول شیدې وڅښلې. بیا یې کوښښ کاوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوري راښکته کړي، چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه، دا تاسو راکړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم؟ ابراهیم په خندا شو وی ویل زمونږ د مشرانو یو متل دی چې وایي څه چې کرې هغه به ریبې. هغه دې ته وایي که بد کوې بد به ګورې، که ښه کوې نو ښه به ګورې. تا تل خلکو ته ضرر رسولی دی، نو دا هم ستا د بدو کړنو سزا. همدا و چې دیو مړ شو، ابراهیم هم ډېر خوشحاله شو. دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلي خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کېښود.
لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې د موسکا د ورځ یادونه کړې وه، د اکتوبر د لومړۍ اونۍ د جمعې ورځ د موسکا نړیواله ورځ ده. د مجلې په وروستۍ برخه کې د چین د دولتي پوهنتون له استادې لیمی علیزی سره د موسکا په ارزښت او د موسکا د ورځې په تاریخ خبرې کوو. په پیل کې مو د دغې ورځې د تاریخ په اړه پوښتلې.
د موسکا نړیواله ورځ په 1935 کې د هاوی بال یو هنرمند په نوم په ماساچوسیټس ایالت کې د بیمې کمپنۍ لپاره د موسکا یو زیر رسامي مخ جوړ کړ چې یو بل ته د موسکا هغه خوشحالي احساسات یو بل سره شریکوي. چې بیا وروسته په 1999 کې بیا د انټرنیټ لپاره هم یو رنګ زیر سټیکرونه جوړ شول د موسکا. اوس مهال هم دا د سټیکرونه یو بل ته د خوشحالي او د احساس یو بل ته د احساساتو د شریکولو لپاره یو بل ته د موسکا ورکولو لپاره هم خلک ډېر د دې نه ګټه اخلي او یو بل ته لیږي او شریکوي. نو اوس که موږ ووایو موسکا وایي اصلا وایي کله چې څوک یعنی ډېرې پیسې پیدا کړي هغه د دې د موسکا سبب کیږي. نو یوازې دا هم نه ده، همدا موسکا چې ده موسکا هم ده کولی شي پیسې رامنځته کړي، ځکه چې دغه کمپنۍ اوس مهال داسې کارونه که کال تر 50 میلیونه ډالر عاید لري.
که چېرته موږ او تاسې دغه ورځ ونمانځو، ارزښت یې په څه کې دی؟ د کوم ارزښت په اساس دا باید ونمانځل شي؟
زموږ چې استاد زموږ یو جنگ ځپلی هېواد لرو، ستونزې زموږ په ژوند کې ډېرې زیاتې دي. نو په کار ده چې د پریشانۍ د تیښتې په خاطر موږ تاسې په خپلو منځونو کې یو بل ته د موسکا او خندا ډالۍ کړو او دا ورځ ولمانځو. ارزښت یې همدا زموږ یوه موسکا کولی شي د نورو لپاره د خوشحالۍ سبب شي. د موسکا دا موږ د موسکا په واسطه خپل هغه خوښي احساسات چې لرو له نور سره شریکوو او هغوی به د ورځې په ترڅ کې همدا د دوی په بدن کې یو مثبت انرژي تولیدوي او دوی کولی شي خپل هغه ټول کارونه په ښه توګه ترسره
کړي. که څه هم دغه ډول ورځې په د نړۍ په نورو هېوادونو کې یا په پرمختللو ټولنو کې ډېرې په شوق او ذوق سره نمانځل کېږي، مګر په افغانستان کې دغه مسئلې داسې دي چې څوک ډېر پام ورته نه کوي او یا حتی اکثره خلک ترې خبر هم نه وي. څنګه کولای شو چې دغه ډول د خوښۍ ورځې چې دي یا دغه ډول ورځې چې پر رواني لحاظ په اروایي لحاظ موږ هیوادوال خوشحاله کی دلته مشهوری کو او دلته ون منزو؟
بله، چون موږ وطن موږ څنګه په لای هیواد یو او دته موږ ډیر ضرورت لرو چې دا ورځې د خوشحالي ورځې د مسکا د خندا ورځې دلته یعنی رسمي کړو. نو یوازنی لارې هم دا سوشل میډیا او رسنۍ دي چې لکه موږ د رسنۍ له لارې کولای شو دا پیغامونه او دغه ورځې په رسمي توګه راکو. او هم همداسې په مکتبونو پوهنتونونو کې یعنې که موږ په نورو نړۍ کې وګورو هغې د دې لپاره دا رسمونه په مکتبونو ښوونځیو کې د یو زیر سپیکر لرونکي په کانې په یعنی همداسې په ښارونو کې دي لکه د بیرغ بیرغونه چې موږ مثلا د ازادۍ په ورځ په ښارونو په ښایسته کوو همدا رقم دوی ډول ډول په قانون څخه کار اخلي. نو کله چې موږ هم همدا د خندا ورځې په مناسبت خپلو کورونو مخته یا د ښارونو د کوڅې همداسې پوهنتونونو نورو رسمي ځایونو کې د دغه ډول په قانون څخه کار واخلو، نو کېدای شي زموږ په وطن کې به هم دا د خندا ورځ عادي سي او یو بل ته مسکا یا خندا کوو او ډېر ضروري ده چې موږ یو بل سره همدا خوشحالي کوم احساس خوشحالي چې موږ لرو یو بل سره شریک او دا یو ډېر اسانه یو ډالۍ ده چې موږ یو مقابل لوري ته ورکوو.
بالکل. په پای کې د مسکا د ورځې په پار زموږ هیوادوالو ته کوم پیغام لري؟ آیا په مسکا ورته دا پیغام وړاندې کوئ که نه په ډېرې غصې؟
مسکا پر مخامخ کیږي باید یو مسکا خوراک مخبندی مسکا د چې موږ د ژوند د ورځې مثبت انرژي د ورځې په کارونو کې موږ ته تولیدوي. یعنی د مسکا زه خپل شخصا ډېر د مسکا یا سمایلی فیس لرم. د دې پورې زه یو تجربه ستاسو سره شریکول غواړم. زموږ یو وخت زه محصله وم، امتحان و، ډېر سخت امتحان و، نو کله چې موږ سوالونو ته وکتل ټول ډېر خفه و. زه برعکس ما خندل، نو هغه استاد زما څخه پوښتنه وکړه چې لیمی نن امتحان ورځ هم ده او سوالونه هم ډېر هغه دي سخت دي، ته ولې برعکس ته خاندې؟ نن هم ته خاندې. نو خندا کولی شي حتی که هر سخت هغه وي موږ ته یو مثبت انرژي راکوي چې موږ په هغه کار کې به انشاءالله کامیابه کېږو او بریالي کېږو.